السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو د غړې کې ز منوشه تاسو هر کله کوم په دې غړې کې اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو په دویمه نیمای کې هفتواره خبرونه د مشال مرکا اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې نساج مالې درته وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې په بارانونو کې لسته ناوشل شوې دي پاکستان د افغان سټیزن کارت لرونکو کډوالو د استلو تیاری پیل کړی او په اولنن نا رومانیا او بلغاریا هم په شنګن سیمه کې شامل شوه د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د افتونو پر مهال د انتظام ادارې ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د باران له امله د مړو شمېره لسو ته رسیدلې د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد نن مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ په 18 او 19 په شوو بارانونو کې د کورونو چتونو دیوالونو پریوتلو وچی په شنګله کې سلور بنو کې درې او په باجوړ او منصره کې یو یو تن وژل شوی دی چې پکې اته ماشومان او دوا خزی دي
د حق رسیدلی وارثان ته به صوبائی ریلیف پالیسۍ تر مخه لس لکه او جوبلو کې زیات زخمیانو ته درې لکه او معمولی جوبلو ته به 50,000 روپۍ به هم ورکول شي د پی ډی ایم ای له اړخه ایمرجنسی نمبر 100 هم عوامو لپاره په مکمله توګه فعال دی
نوموړي زیاته کړه چې په شوو بارانونو کې ویشت کورونه ته زیان رسیدلی چې پکې درې په مکمله توګه وران شوي دي پی ډی ایم وایي چې زیات نقصان په پیښور نوخر باجوړ شانګلې منصرې بنو مومندو مردانو شمالي وزیرستان کې شوی دی په بلوچستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن په گوادر کې په پاکستانی پوځیانو برید شوی چې پکې دوه پوځیان وشل شوي دي د گوادر پولیسو لخوا ځایي خبریالانو ته په لیږل شوو معلوماتو کې چې مشال ریډیو ته هم ترلاسه شوي ویل شوي چې نن سهار په انکرابند سیمه کې په برید کې سلور پوځیان زخمیان شوي دي د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې د پاکستان حکومت په هیواد کې میشت هغه افغان کډوال چې سټیزن یا د وګړتوب کارډونه لري د وستلو تیاریانې پیل کړې دي د حیات آباد ته تا تاری تاڼې د پولیسو یو افسر د نوم نه خپرولو په شرط پر مشال ریډیو تول چې امنیتي ادارې د افغان کډوالو معلومات راغونډوي نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه د دغو افغان کډوالو د ستنولو کومه حتمي نیټه نه ده اعلان شوې خو وفاقي حکومت ټولو صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د اپریل میاشتې تر نیمایي پورې افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال هم خپل هیواد ته ولي خو پی او آر کارډ لرونکي نه اوباسي د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې د پاکستان دغه وخت نگران وفاقي حکومت ناڅاپي اعلان کړی و چې الته د میشتو افغان کډوالو په ګډون اغه ټول وګړي اوباسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پاکستان د سېنات په انتخاباتو کې لبلوچستان نه ټول یو لس نوماندان بغیر له مقابلې منتخب شوی دي د ټاکنو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سېنات انتخاباتو مهالويش تر مخه ټاکل شي و چې د سېنات اته سلويخت خالی څوکیو ډکول لپاره د اپریل په 2مه نیټه انتخابات شي د انتخاباتو لپاره ټول یو سل اته سلويخت کاندیدانو کاغذونه جمع کړي وو کمیشن په خبر پاڼه کې ویلي چې د ریټرننګ افسرانو د ټولو کاندیدانو حتمی فهرست یا نوملړی خبر کړي چې تر مخه اتلس کاندیدان بغیر له مقابلې منتخب شوی دي د پاکستان وفاقي کابینه پروند استخباراتي ادارې ISI او نورو خفیه ادارو لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو د پلټون لپاره د یو کمیشن جوړولو منصوري ورکړې ده کابینه د سپریم کورټ پخانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړی دی د خالی پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینه غونډه وشوه چې پکې وفاقي کابینه د پلټون کمیشن جوړولو او د چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د مشر په توګه د ټاکلو منصوري ورکړه د مارچ په 15مه سپریم جوډیشل کونسل ته په یو خط کې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د ISI او نورې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې په مبینه لاسوهنې او د ججانو په زورولو تورنې کړې وې خو ISI او نورو ادارو په رسمي توګه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي او لنن رومانیا او بلغاریا په اروپا کې د آزاد تګ راتګ لپاره د شنګن ویزو په نظام کې پارزي توګه شامل شوه. د سو کلونو تر سختو مذاکرات وروسته د بلغاریا او رومانیا ترڅنګ اروپای ټولنه هم دا اقدام ستایلې ده. د اروپای کمیشن مشر اورسلا وندرلین پرون په یو بیان کې ویلي چې دا د دواړو هیوادونو لپاره ستره بریا ده او د شنګن سیمې چې په نړۍ کې د آزاد تګ راتګ تر ټولو لویه سیمه ده لپاره یو تاریخ لمحه هم ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ټولو وګړو لپاره په ګډه یو پیاوړی او لان اور متحده یورپ جوړ کړي. په شنګن کې د رومانی او بلغاری شاملې دروستو اوس خلک د دواړو هیوادونو ته هوایی او د کشتو له لارې سفر کولی شي، خو د سړکونو په سریه ورته لا هم سفر بند دی، ځکه چې آسټریا له اعتراض کولو سره دا دلیل وړاندې کړی و چې د دواړو هیوادونو ته د سمکني سفر سره به د کډوالو اروپایي هیوادونو ته داخلېدل اسانه شي. د خبرونو پای
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات د مشال ریډیو خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورتونو لورته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افاتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم د ورستي ریپورت تر مخه په دې صوبا کې بارانونو لاس کسان مړ کړي او 12 جوبل کړي دي. په مړو او جوبلو کې زیاتره ماشومان او زنانه دي. پی ډی ایم ویلي چې په ورستي بارانونو کې لزګونو ودانیو ته هم زیان رسیدلی. پی ډی ایم زیاتوي چې په غیزمنو سیمو کې یې امدادي کاروایان پیل کړي و، امدادي سامان هم اړوند ځلې تنظیمي او تسپارل شوی دی. دغه حق تفصیل ل په خبر زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د قدرتي اپتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ترمخه په 29 او 30 مارچ شوې بارانونو د خیبر پختونخوا بیلابل ځلو کې لس کسان وژلي چې پکې اته ماشومان او دوه زنانه شامل دي. دا ډول دولس جوبل شوې کسانو کې نه ماشومان، دوه زنانه او یو نارینه شامل دي. مالی زیانونه هم اړولې دي، ودانې ړنګې کړې دي، فصلونه خراب کړې دي او تر 400 مالونه یا سروې هم نکړې دي. دغه زیانونه وروسته د امدادي کاروایانو او مالی مرستو په اړه د قدرتي اپتونو د نظم ادارې ویان انور شہزاد وای.
په دې لړ کې پی ڈی ایم ضلع انتظامیہ، ریسکیو ټیمونه او نور متعلقہ ادارې چمتو دي او متاثرہ ضلعو کې په امدادي کاروایو کې هم مصروف دي. متاثرہ ضلعو کې متاثرین مرستې لپاره ریلیف او امدادي سامان هم ورکړل شوی دی. پی ڈی ایم لاړخه ضلع انتظامیہ ته متاثرینو ته امدادي سامان سره سره امدادي معاوضه هم زر تر زر ورکولو هدایت شوی دی. د حق رسیدلي وارثان ته به صوبایي ریلیف پالیسۍ تر مخه لس لکه او جو لوګي زیات زخمیانو ته 3 لکه او معمولی جوبلو ته به 50,000 روپے به هم ورکول شي. د پی ډی ایم له اړخه ایمرجنسی نمبر 100 هم عوامو لپاره په مکمله توګه فعال دی.
دغه بارانو کې زیاتره ځان د کورونو د چتونو لا پریوتو او یا د دیوالونو لا پریوتو لوجي شوی دی. دغه ځانونه د صوبې بیلابل ځلونو رپورت شوی دی چې پکې پیښور، نوخار، باجوړ، شانګلا، مانسیرا، بنو، مومن، مردان، سوات، دیر او شمالی وزیرستان شامل دی. ملخوا د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکي 24 غنټو کې زیاتره سیمو کې به موسم وچوي. ولبرا او غرزی سیمو کې لکه سوات، شانګلا، دیر، کوهستان، مانسرا او پټاباد کې د باران امکان شته دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دونی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
په پیښور کې امنیتي ادارو د هغو افغان کډوالو د معلوماتو راغونډولو عمل پیل کړی چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د پیښور د پولیسو یو افسر مشال لريو ته ویل چې هلته یې د افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو د کورونو او نفوسو احوال راجمع کولو بهیر شروع کړی دی. دغه افسر په خبره د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړي چې افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال هم افغانستان ته ستنوي. دغه کارډ لرونکي افغان کډوالو بیا په دې اقدام اندېښنې څرګندې کړې چې خپل جایدادونو، کاروبارونو او نور معاملاتو لپاره دومره وخت دی ورکړل شي چې خپل جایدادونه خرڅ کړي. پولیس وایي اوس د افغان سټیزن کارډ لرونکو خپل هیواد ته ستنولو لپاره تیاری روانه ده، خو پی او آر کارډ لرونکي کډوال لا هم نو باسي. تفصیل د فرهاد شینواری رپورت کې.
د حیدرآباد تھاتھارے تھانے د پولیس یو افسر د خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په خبر خو او شاسي مو کې افغان سټیزن کارت لرونکو کډوالو استوګن ځایونو نقشې جوړول او د دوی تفصيلات را جمع کول پیل کړي. دوی ویل چې تر اوسه د دغه افغان کډوالو د ستنولو کومه حتمی نیټه نه ده اعلان شوې، خو وفاقي حکومت ټول صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د اپریل نیمایي نه به افغان سټیزن کارت لرونکي کډوال هم افغانستان ته لیږي، خو بیا پیوار کارت لرونکي دستي نو باسي. په پیښور کې میشت افغان سټیزن کارت لرونکي کډوال حاجی حسن مشال ریډیو ته وایي د خپل کاروبارونو او ماشومانو د تعلیم په حق لا اندېښمن دي او په کار دا دومره وخت ورکړل شي چې خپل جایدادونه پکې خرڅ کړي او کاروبار راغونډ کړي.
جایدادونه دي دلته، دکانونه دي، مارکیټونه دي، ډېره غټه سرمایه هم دلته موږ مصرف کړې ده. وای چې موږ د سپټم راکول شي نو بس بچیان هم ټول دلته واړلو شوي دي. افغانستان یې ولاکه په دې سترګو لیدلی چې دا خپل جایدادونه دی، دغه نه موږ په قرار قرار باندې ځان خلاص کړو. نور نو اوس په دې حالات کې نو څنګه خرڅ کوو؟ مارکیټونه هماغه سي دي، بازارونه هماغه سي دي، بس هر څه پراپرټي بالکل ځای په ځای ناسته ده. سبقونه هم بس ګدا دي، زه نه وځي، بس هر څه ختم دي نو بس سبق وکړو. موږ ته دونه ټیم راکه چل ده، خو یو کور مور یو شیخ سیټ کو بس.
افغان سټیزن کارت لرونکو ځنې نور افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نو مې زین اولاد او د پروتو روزګار کوم، ټول پریشانه کړی دي او مطلب سالويخ کالم تیر کړل او د دوی د مهمان نوازی نه یو جهان مننه او نورم د الله پاک خپل وطن آباد کی بزوبه او خلک ډیر پاګه کی دي. سو خوشاله دي، سو خپه دي، خو هم خپل وطن د خلاصې هم ته نشته ده. نو که گزاره او کړل او سانته را وسله، خو خپه خو که مطلب گزاره نرمی و نه کړه، ټول زی ټول خلک زړونه ټکیدل دي.
فريدا ولال دم فل حال خو کورشته دا او کاروبار هم لا نه دا کړه، کاروبار سټینګ مکوونه ال دبره دل دم بس ډیر وخت تیر کوله کا دا زم ته ډیر خو بس کولونه بم پاتې کیږي بره بس کول هغه کوونه لکه دل خوشحال زیات یو.
تیر کال 2023 اکتوبر میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت ټولو بې اسناد غیر ملکی وګړو ته د دغه ملک پرې خودو امر کړی وو، او د بې اسناد غیر ملکی وګړو کې تر ټولو زیاته شمیره د افغان کډوالو وو، او دا غی کال د نومبر لومړۍ نیټه څخه افغانستان ته د ستنولو لړۍ پیل شوې وو. او یو اندازې مطابق 2023 نومبر میاشتې نه تر 2024 جنوري میاشتې پورې څه باندې 15 لاکھ بې اسناد افغان کډوال د تورخم او چمن للارې افغانستان ته ستانه شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR ویلي وو چې پاکستان کې خواوشا 4 لاکھ رجسټر افغان کډوال میشت دي، او په همدومره شمیره کې بیا بې اسناد افغان کډوال هم پکې دېره شوي وو. پی وار یا پروف آف رجسټریشن کارډونه افغان کډوالو ته د پاکستان شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا د UNHCR په مرسته جاری کړي، او افغان سټیزن کارډونه ورته د پاکستان د سرحدي او قبایلي امور وزارت سفران په مرسته جاری شوی. UNHCR او د بشري حقوقو یو شمېر نورو ادارو په دې اندېښنه ښودلې چې افغان سټیزن کارډ لرونکو کې هم داسې کسان شته چې دا مهال ورته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې حالات سمون نه خوري او ژوند یې له خطر سره مخ کېدای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هلته د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت کډوال شکایت کوي چې پولیسو بیا زورول پیل کړی او له دې وجې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې هر ورځ د کیمپ څخه د کراچۍ ښار بیلابیلو سیمو ته د مزدورۍ لپاره ځي، نو په لارو کوڅو کې پولیس تنګوي او په تاڼو کې یې د پیسو لپاره 100 ساعته بند ساتي. خو د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي، وایي پیسو لپاره یې هیڅوک نه دي نیولي. بلخوا چارواکو د کراچۍ په افغان کیمپ کې د کډوالو معلوماتو راغونډولو عمل هم پیل کړی دی. د دوی په خبره افغان سټیزن کارت لرونکي بعد اپریل په 15 خپل هیواد ته ستنوي. تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت عبدالغنی د مارچ په 13 مشال ریډیو ته وویل پولیس هر روز پلارو کوڅو کې افغانان نسی او پیسې ترې اخلي، نو ځکه دوی د کار روزګار لپاره له کیمپ څخه خار تنشي تللې.
دا کارټو والا چې کم دی ټول کارټونه لري، او پولیس والا یو یو کس په سرخه ټول څه نه پیسې اخی نه، او ګر د خپل مزدوري والا دی مثال دوه درې واره ز بخپل به ولې ما زمانه پیسې اخیستې دي په دې بار کې نه، زما بخپل سمارټ کارټ دی. او دا و مسلمانان دونه پریشان دي چې نه بیا خپل کاروبارونه پریشې دي، ټول کور نه سي دا وسم کسان نه سي، غیر قانوني مثال نه دي، ټوټل ټول سره کارټونه دي، غیر قانوني ټول تل دي، ټوټل سره کارټونه دي، بیا هم دوی نه سي.
دا تر هغه رستو دا چې د پاکستان د سن صوبې د کورونو چارو وزارت د مارچ په 14مه یو نوټیفیکیشن خپور کړی وو چې لمخې پولیسو او نورو چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې د افغان سیټیزن کارډ یا د افغان وګړیتوب کارډونه لرونکو کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي، او د اپریل تر 15مې د هغوی د ایستلو په بهیر غونډه کوي. په یاد اعلامې کې پولیسو او نورو چارواکو ته دا هم ویلې شوی چې د هغه اسناد لرونکو افغان کډوالو او د هغوی د کورونو په اړه معلومات راغونډ کړي چې افغان سیټیزن کارډ لري. بلخوا هم دغه اعلامیه بیا د پاکستان د پنجاب صوبې د کورونو چارو وزارت خپره کړی، او چارواکو ته پکې هم دغه لارښوونی شوې دي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت امان الله بیا مشال لیډیو ته ویلي چې چارواکو په افغان کیمپ کې د کډوالو او د هغوی د کورونو د شمیرنې عمل پوره کړی دی. نوموړي په وینا چې قانوني میش کډوال د حکومت د نوې لارښوینو له کبله سخت په یره کې دي.
مطلب یو میش 15 دن پورا افغان کیم رجسٹر وشو، په کورو باندې دیوالو باندې لیکل شوې د پیوار کارت په کور کې سودا نه ده، یعنی مطلب پلس کی اته دانه پیوار کارت دوا ایس ایس ده، هغه ایس ایس مو سره لیکل شوې ده. نو خامخا یې رشتہ الله پر مخ کې درې میش مخ کې مطلب خلک باندې ظلم زیاتې وشو په شهر کې، مطلب هغه ظلم نه وجه خلک یریږي، خلک کارو ته زیاده مزدوري ته سوک کریټي پشا کې سوک بلاک سوک کاغذ، مطلب مختلف مزدوری ده، هغه نه خلک کال د خلک پولیس والے رول وی شهر کې ملچانا پیسې اخس چان شخص ته.
په کیم کې میشت اتیا کلن فیض محمد بیا وای ته ژوند زیاتره برخه په پاکستان کې په کډوالۍ کې تیر کړه، ماشومانی په پاکستان کې زیږی دلی. نوموړي په وینا هغه څه چې په خپل ژوند کې ترلاسه کړي دي په پاکستان کې دي، نو څنګه خپل کاروبار او هر څه پرېږدي او په لنډ وخت کې بیرته افغانستان ته لاړ شي؟
په دغه ټیم باندې موږ سره بچان ستا مریضان ستا دلته کاروبارونه مو دي، 45 کاله کېږي موږ دلته کاروبار کړی دي، موږ دلته زندگی برابره کړې ده، زموږ زندگی را خرابېږي، په دې وجه باندې زموږ تللو ته په دغه رقم باندې زړه نه کېږي. اوس دغه ته مونږ رانی دغه تصور کولای نه شو چې مونږ دلته څه وکړو، چې کم کسان تللي په دغه انقلاب کې چې پروش کال کې دا څو میاشتې مخکې چې کم کسان
د کراچۍ په افغان کیمپ کې مې زیاتره کډوال هم دغه شکایت کوي چې پولیس د پیسو لپاره تنګوي، نسی او سو ساعتو لپاره په پولیسو تانو کې بند ساتي. خو بلخوا د کراچۍ پولیسو دا تورونه رد کړي. د کراچۍ د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر فاروق رضا مشال لیډیو ته ویلي د افغان کیمپ او نورو سیمو کې پولیس د معمول په څیر د خلکو تالاشي اخلي، او په ځینې جرمونو کې ککړ کسان نیولې شوي هم دي. نوموړي په وینا چې پولیسو د پیسو لپاره هیڅوک نه دي نیولي، او که څوک په دې اړه ثبوت لري نو شکایت دی وکړي، دوی به د هغه چارواکو په ضد قانوني ګامونه پورته کړي. ملګری ملتونه وایي په روان کال کې به 500,000 نور افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا دا مهال په پاکستان کې 14,00,000 رجسټرډ کډوال میشتي، دوی ته د پاکستان حکومت د اوسېدو لپاره ځانګړي کارډونه ورکړي دي، او نن د مارچ په 1 د کډوالۍ کارډ لرونکو افغانانو د اوسېدو موده پای ته رسیږي. له دې وړاندې د افغان کډوالو د کارډونو موده چې تیر کال په 1 جون ختمه شوې وه، د پاکستان تیر نگران حکومت لومبی د 1 دسمبر پورې او بیا د 1 مارچ پورې د کارډونو موده غزولی وا. د دې ترڅنګ په پاکستان کې داسي افغانان هم ژوند کوي چې لا رجسٹرډ نه دي. د پاکستان نگران حکومت د 2023 کال د نومبر لړنبۍ نیټه راهسي د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې تر مخه تیر کال د 2023 کال پر وروستۍ میاشتو کې شاوخوا 15,000 افغانان له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته استولې شوې دي. د پاکستان تیر نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور استلو په پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستانه بیا بیا غوښتنه کړې و چې د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه دی بیرته واخلي. خو هغه وخت د پاکستان نگران حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې د بهرنیانو استلې د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دې کار ته به دوام ورکوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
سندره خو جون دی او جون سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په څه حال دي
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
دا مشال ریڈیو خبرونی او رئی ورزو بلوچستان ته د دغې صوبې په هرنایي سیمه کې پرون بمی چاودنه کې یو تن وجل شوی او سوار لس نور ژوبل شوی دی د هرنایي چارواکي وایي دا چاودنه هغه وخت شوی چې د ماړی ګیس کمپنۍ کارکونکي د سروې په خاطر په گاډی کې روان وو د برید ذمواری بلوچ لیبریشن آر بی منلې ده نور تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان د ارنای په سپین تنګي یونین کونسل په سیمه کې د مارچ په 13 نیټه چاودنه سوې چې له امله یو کس مړه او څوار لس نور زخمیان شوي دي د پیښې وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ارنای ضلع مرستیال کمشنر جاوید ډومکی ویلې دي چې د ارنای او دوکی په سرحدي سیمه کې د ماړی ګیس کمپنۍ ملازمین یا کارکونکي د سروې لپاره په یو کوستر موټر کې روان وو چې هلته ناڅاپه د دوی موټر د مځکې لاندې د نڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل سوي بم یا ماین سره نښتې دي چې لامله یو کس مړ او څوار لس نور زخمیان سوي دي څوک چې د علاج په خاطر وکوټ ته رسول سوي دي د نوموړي په خبره چې په پېښه کې د ځینو زخمیانو وزه سمه نه وه د چاودنې وروسته امنیتي سرتیري د پېښې وځای ته رسېدلي او هلته د پلټنې کار پیل کړی دی پر یاد چاودنه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي سخت خواشنۍ ښکاره کړې ده او د پیښ په اړه رپورت طلب کړی دی په کوټه کې د اعلی وزیر لخوا په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د هرنایي د چاودنې په اړه د کورنۍ چارو وزارت دی په 24 ساعته کې خپل رپورت و حکومت ته وړاندې کړی دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان هرنایي د قدرتی شتمنی یا مادن څخه ډکه ضلع ده د مارچ په 16 نیټه هلته د کویلې په یو کان کې د ګیس له امله چاودنه سوې وه او په نتیجه کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور زخمیان سوي وو د بلوچستان د نورو برخو په ډول هرنایي هم په هغه ضلع کې شامل ده چیرې چې کله ناکله د نامنوي دغه ډول پیښې رامنځته کیږي اولته د وسلوالو لخوا ډېری بریدونه پر امنیتي سرتیرو سوي دي چې وروسته زیاتره زمیدارانی بلوچ وسلوالی ډلی بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای قبلی کړی دی
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
د مشال ریډیو د خبرونو پر روانه غړي کې د دې سات نیمه ته ورسېدلو یو ریپورت درته لرو هغه نه پاس په درته د خبرونو لنډیز وړاندې کو د سوات اوسیدونکو وایي سکهال د ګرانۍ لوجې اختر لپاره پیزارونه نشي اخیسته دوی شکایت کوي چې د پروس کال په نسبت سکهال د پیزارونو باید دو چنده زیاتې شوې دي بلخو دکاندارانو وایي زیاتره مالونه یې د بهر هیوادونو ناراضي نو د ډالر د نرخ پورته کېدو سره یې د پیزارونو نرخ هم پورته شوې دي خو دکانداران بیا دا شکایت لري چې سکهال خلک بازارونه ډیر ناخلی نو لدې وجه یې روزګار هم متاثر شوی دی. سواد کې د مشال ریډیو خبريال نه احمد خان د بازارونو مارکیټ ته ورغلی او خلکو سې په دې اړه خبرې کړې دي. راځي چې په غاړې وو.
د سواد په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لو شمېره سره خلق د اختر لپاره نوي پیزار اغستو ته تک شروع کړی. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمونه جوړ شوي پیزارونه واخله تر پلاستیکونه جوړ شوي پیزارونه هم میلاویږي. د منګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکو د کالام اوسیدونکو ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر رور ته بوتان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي وای چې درمیانه درجه پیزارونه هم د اغستو څخه وت دي.
هغه ځکه خپل کشر رور ته ما یو جوړه بوټه اغستو نو برس کړې ما په 45 مټریال څه دي چې ما اغستې رور ته ما اغستې اوس دا غي 8000 روپیه دي نو هر یو شی چې دغه دومره دغه شوی دی ډیر زیات ایکسپنسیو دی. نو غزوه مچ د غریب سړی په 1500 روپے کې د روزي دیاړي کې ډیره ګرانه ده چې هغه اختر مناو کې ډیره ګرانه خبره ده. نو بس
ترخادار سړی چې دا
نو غزوه مچ هغه هم جاړي غریب خلا زما تاسو یې کنه چې غریب سړی 10000-1500 روپے د روزي دیاړي علي هغه پر ډیره ګرانه ده. پلاستیکو چینا خو دې وسه خو کې هغه دې ډیزاین کې راوخ کې چې دا غي او لیدر کې فرق نشي کېږي زیات خلک هغه استعمال.
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلې د مانکوټ نوابادي چې د بیکرې روزګار کوي وایي چې ماشومان ته ارزان پیزار اغستو ته راغله خو دغه هم ګران دي.
اوس راغله ما غوښ چې لټون له پیزار را لواله
په ماشومان
نو ډیره زیاته مهنګای ده ورسره ګران ګران
روز کله سره ټو وسه کار سره
مخکې 5-600 روپے ملي د لوس 1200 1500 1000 روپے د سیمې لویږي نو ډیره زیاته مهنګای ده.
دا په ارزان دکان دی چې ته لاشې سرویس ته او باټا ته لیم شو ست لاشې نو بیا ریټ څنګه
الته ډیر تیز ټونه دی 3500-4000 د ریټ نو وي بدلته چې کم دی دا 1500 وي هغه 1200 پوری ور کوي. او جی هغه خو نشو غستې هغه ډیر زیاته مهنګای ده او ګرانی ده په خپل بجلی م او هر څه دونه ګرانی ده چې بالکل د کور خرچې د سر پوره کیږي نه
راو باسه مجو راو کما
پیزار خرڅون کې د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګرۍ راوړي خو سخ کال د زیاتې ګرانۍ له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زم پیسې ډېر زیاته کمزوري شوه د هغې د وجې سونه تقریبا پیزار تقریبا 80% امپورټ کیږي نو د هغې د وجې ګرانۍ ډېر زیات راغی او تقریبا زمګه په سیل کې خو تقریبا چې 50% کمې راغله دې وجه چې سوکه فوټبال نش او اکثر ماشومان راوړي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو دوه یا درو لوالي د بیا واپس بوزو چې نور پیسې راوړي بیا به دوباره راشو دې نور لګول نو ډېر زیات خلک سفر شه دي زمګه کاروبارونه سفر شه دي چې ارزاني ډېر خرڅيږي چې ګراني نو بیا سیل دونه زمګه نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اپ سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شو شمیره تر مخه هیواد کې د تیر کال نه د وخت پورې د ګرانۍ شره 20% زیاته شوې. رپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتواله او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوې. د ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاری هم ده. د ګرانۍ سره د مخالکو د غستو توان هم په یاد شر سره کم شوې. نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات.
تاندے ہیلے
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی راځم هازبند سره پته نه
انټرنیشنل مارچ کال کې داو کو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړي نمایته ورسیدلو تر دې ساته چې کوم مهم خبرونه تاسو اوریدلې دي داغه زنو خبرونه مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوم. په خیبر پښتونخوا کې د افاتونو پر مهال د تنظیم ادارې یا پی ډی ایم ویل چې په تیرو دوه ورځو کې د بارانون لوجه د مړو شمیر لاسو تر رسیدلې. د پی ډی ایم ویان انور شہزاد نن مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ په 28مه او 30مه په شو بارانونو کې د کورونو چتونو د والونو پر وټو لوجه په شنګلا کې سلور بانو کې درې او په باجوړ او مانسره کې یو یو تن مړ شوې دي چې په کې ته ماشومان او دوه خزې دي. په بلوچستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن په گوادر کې په پاکستانی پوځیانو بریټ شوی چې په کې دوه پوځیان وژل شوی. د گوادر پولیسو لخوا ځای خبري اعلان تاسو ته ورشو معلوماتو تر مخه ویل شوی دی چې نن سهار په انقره بند سیمه کې په بریټ کې سلور پوځیان د غبرید جوشو نو دوه شوی دی او سلور جوبل شوی دی. د پیخې زمواري لاچا نه ده منلې. او د پاکستان حکومت په هواد کې مشت هغه افغان کډوال چې سټیټیزن یا د وګړتوب کارډون لري د وستلو تیاریاں پیل کړي دي. د حیات آباد تاتری ثانه د پولیسو افسر د نومن خبرولو په شرط مشالې ورته ویل چې امنیتي ادارې د افغان کډوالو معلومات راغونډوي. دغه افسر زیاته کړي ده چې تر اوسه د دغه کډوالو د استنول حکومت حتمی نیټه نه ده اعلان شوی. خو وفاقي حکومت ټول صوبایي حکومتونو ته امر کړي چې د اپریل میاشتې تر نیمایي پورې افغان سټیټیزن کارډ لرونکي کډوال هم خپل هواد ته وستني. البته پیوار کارډ لرونکي افغان کډوال به د وخت نه استل کیږي. دغه ځنې مهم ټکي مو واوریدل او اوس ورزو د ژمن سره سم هفته وارې خبرونه د مشال مرکه ته د دیونی په مشال مرکه کې خبريال او شنون کې فدا عادل ملمد چې ورسره زمنګ همکار ګلیاز خبري کړې دي راځي چې په غاړه واورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رودونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه پښتنو د سیمې وتلي شخصیت سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې وسره د هغوی له خولې نه اورو او بیا ورسره په حالات هم خبرې کوو چې څنګه ګوري هغه حالات او په دیګه کې. په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې ځنی ستر خبرانو سره هم خبرې او د غي د ژوند د کار او په حالات اور سره خبرې اوریدلې به هم نن را سره په د خیبر پښتونخوا خبريال د میدان ورسپانی جوائنټ ایډیټر او همدغه شان خپل شخصي یوټیوب چینل هم لري چې پرې په موجوده حالاتو باندې او په سیمایي حالاتو باندې خپل نظرونه شریکوي. فدا دل را سره ملمد فدا تاسو په پروګرام کې هر کله وای فدا کلکشن از منګ اوریدونکو ته تاسو اکثر منګ په خبرونو کې د کارپو په هسمانی د خبريال په هسمانی د سیاسي چارو په هسمانی تاسو اکثر منګ معرفي کو. خو کلک اوریدونکو ته چې تاسو کوم سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي؟
متاسف زه خو باندې ساين د بونو سره متعلق دي. بنیادی تو مونږ حاصل کې یو هم مومن تاسو ته باندې پته ولې حاصل
ها
چې او چې او مونږ هورني کې چې وادل کنا د سیمې متلې وته بنو کې واده کړو نو بیا تا واچي نو زه ځان داسې ګڼم چې زه مومن نه یم او زه بنو سه هم نه. ما میټریک په 94 کې کړو د بنو نه بیا مې والد سره چې خبريال دي نو هغه زما پیلا پرایمري سکول وو بیا کالج وو بیا یونیورسٹی وو د صحافت. نو ما صحافت بطور ډیسټریکټ رپورټر لته شروع کړو د سرحد خاص کې خبري او رپورټ کوم د اخبارو اغي سره بیا وو صاحب اخبار د اسلام آباد نه چاپ کړو د اغي سره. بیا می ایڈمیشن واسه ټول په پېښور یونیورسٹی کې خو زما خیال دا و چې زه چې جرنالیزم وکړم نو بیا د وکالې پس به خپل کلی ته واپس ځم. خو د بیگ سټی تاسو پته ده بیگ سټی کې جرنالیزم کول بیا په یو ورکوټ ښار کې جرنالیزم کول دا ډېر زیات فرق
لري. بالکل.
نو بیا زه دلته په پېښور کې پاتې شوم او تقریبا په دې فیلډ کې په دې شوبه کې زما تقریبا 15 کال و شو. نو په دې دوران کې ما مختلف دلته په پېښور کې اخبارونو سره هم کار وکړو د ټي وي چینل سره هم کار وکړو د ریډیو سره اوس هم کار کوم د پی ټي وي سره اوس هم کار کوم او سره سره اخبارونو کې مختلف څومره میډیا دی پای کې ما کار کړی دی او بیا د اخبار په مختلف شعبو کې کار کړی دی په ډیسک باندې په ریپورټینګ کې په میگزین کې نو کالم هم لیکم
ریګولر
نه نو ولی څنګه تاسو ویلی چې والد سب تاسو خبريالو نو هغه یو شوکو او کنه خپل خپل هم تاسو کې یو هغه وچ یو تجسس وچی زو د صحافت میدان ته ځم
هغه خلق وای کنه چې لکه دازما پیدایشي هغه یا دراسیم ما کې داسې وو د والد سب نه منتقل شي وی عبدالمنان عادل لکه اوسم ماشاءالله اکټیو دی په صحافت کې نو زه چې ماشومم نو ما به خپل هم لکه په دې د ماشومان چې کومې رسالې وې جرایدو پای به ما لیکل کول پای کې ما اقوال زرین ولګه یا لطیفې ولګه زما نوم سره به هغه چاپ کېدل ما ته ډېر مزه راکوله هغه رو 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 بیا والد صاحب ما ته خبرونه راکړل چې دا ولیکه دا ری رایټ کا تا به پریس ریلیز راوړی وو د سیاسي جماعتونو یا د مختلف تنظیمونو نو ما ته به وې چې دینه خبر رو باسه دا ری رایټ کا نو هغه ټریننګ زما هلته شو نو بس شوق مې عمر سره زیاتو نو په دې دوران کې مختلف ادوار راغلي دي مختلف حکومتونه راغلي دي ما ته ډېر ښه آفر زوم وو خو ما وی چې نه زه یو آزاد ژوند پیرول غواړم او به تورې خبريال لکه دا ممکنه و چې آزاد خپل ژوند وکم او خپل کوم شوق بیا پوره کړم
فدا منګو ګورو صحافت تاسو هغه پړاوونه هم کتلې دي څنګه ګوري د صحافت ما معیار چې دی په خبر پختونخوا کې من خبره کوکو تاسو ته زیات پاتې شبیه نو څنګه ګوري مخکنی حالات او وسنی سبق چې تاسو شروع کړل نو مسلکی ذکرې تاسو تر لاسه کړی دي نو څنګه ګوري هغه فرق اوس تاسو محسوسوي څنګه راغلي دي ګوره
یو خو معیار تاسو خبرو کوي نو معیار خو د جدید چې څومره سہولیات راغلي دي هغه سره یو خو د انویسټیګیټیو جرنالیزم معیار ډیر راغورځېدل دي خلکو محنت لگ کم کړی دی په خوا به مونږ کتل چې خلک په خپل ګرځېدل ریپورټرز بدلل په خپل بیټس کې به ګرځېدل باقاعده به مثال په تور باندې لکه چا سره به د سیکرټریټ بیټ وو هغه به ریګولر تلل مختلف دفترو بدلو د خبر په تلاش کې نه ته به د واټس اپ ګروپونه جوړ شوي دي یو خو د دې سره معیار ډېر راپورځېدلی دی او بل که تاسو د سیلري حوالې سره خبر وکړئ نو خیبر پښتونخوا کې یا پېښور کې خلکو ته ریپورٹرز کا صحافیانو ته خبريانانو ته ډیر کم پیکیجز ملاويږي نو هغه رنگي چې څنګه په لاهور صحافت یا په کراچي کې صحافت ته نو هغه قسم صحافت موږ په پېښور کې ډیر کم ګورو دلته معیار چې کوم دی هغه تاسو پته ده چې د الکترونیک میډیا سره د صحافت معیار ډیر زیات متاثر شوی دی ما داسې وکړل چې په الکترونیک میډیا کې هغه ملګری کامیاب شوی دی چې په اخبارونو کې کار کړی دی
ها
وی څوک چې ډایرکټ الکترونیک میډیا ته راغلي دي هغه ډیر زیات ستونزې لري هغه په خبر جوړولو کې د خبر سټرکچر ټیکر جوړول په کې ډیر زیات مشکلات لري نو په کار دی چې نوې ځوانان راځي نو هغه د مخکې پراپر ټریننګ واخلي عملی توګه باندې هم یو فاګه سبق دی کنه چې په یونیورسيټي کې ورته وخایي نو عملی توګه باندې کوم ټریننګ ضرورت دی هغه په کار دی چې په اخبارونو کې ټرین شي هغه نه پز ګای الکترونیک
ریډیو ته خو دې کې یو یو فدا لکه تاسو کوم ګورو تاسو خپل هم یوټیوب چینل هم تاسو خپل شخصي جوړ کړی دی نو آیا دا یو وجه هم ده چې ګوري په پاکستان کې کوم روایتي میډیا چې کوم ده هغه هغه شان اوس پاتې نه ده نو ځکه خلک غیر روایتي طریقې خپلې
د دې مختلف وجوهات یو خدای دا چې ما چې تاسو ته څنګه وایي چې سیلریز کمې دي مطلب تنخواه کمه ده نو هغه یو متبادل د ارننګ لپاره یو هغه یو ټول دی یو ذریعہ ده او بل دا چې بندیزونه دي په پاکستان کې په میډیا باندې ډیر زیات بندیزونه دي تاسو به دا کتلې چې غټ اینکر چې کوم خپل پروګرام کوي په یو ټي وی چینل باندې چې کوم خبره په خپل چینل باندې نشي کولای نو هغه شي کینی خپل شخصي چې کوم دا یوټیوب چینل دی پای باندې هغه کله خبرې کوي نو دا هم د وجوهات دي چې خلک مجبور دي چې اوس راشي په فیسبوک باندې خبرې کوي یوټیوب باندې چینل جوړ کړل تا خبرې کوي نو ظاهر خبره ده چې وخت سره سره د ټکنالوژي سره سره بدلون راځي او خلکو دا شی اوس قبول کړي دي او خلکو ته ډیر زیات پذیرایي هم ملایږي لکه څوک هم لکه ما زه خدای ګورم چې څوک ریګولر دي څوک محنت کوي
دا غیته د خپل
محنت
میوه ملاوی مې سید د مشال دونکو په مشال مرکه کې را سره په پیښور کې خبريال او ستر خبريال فدادي را سره ملمدې یو ولشن د مالو د میرستو فدادي سره بیا خبرې کو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیرسو فدا دل سره خبرو ته ادامه ورکو. فدا د دمیر مخکې تاسې په صحافت او په غمن ډیر مفصل خبرې وکړلې. کله د خیبر پختونخوا او بیا په پاکستان کې د انتخاباتو تاسې ډیر نږدې نه وسارل. انتخابات وشو، یو جمهوری عمل شروع شولو او بیا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت تی او په وفاق کې د مسلم لیگ نون حکومت تی. دا ما غشن حالات چې کله په 2013 کال کې انتخابات وروسته جوړ شوي وو، هغه حالاتو کې اوسنی حالاتو کې سفر تاسو ته ښکاري؟
ګولیا صاحب، کله چې پاکستان کې ټاکنې کیږي او خلک د جمهوریت لفظ استعمالوي نو زه له سره اختلاف لرم. ما ډېر الیکشن وکړي، ما ډېر ټاکنې وکړي. او څه چې جمهوریت وایي نه په سیاسي جماعتونو کې شته، نه په د ټاکنو په صورت کې ما ته ښکاري چې پاکستان کې جمهوریت هم پاتې شوی دی. څوک هم دا دعوه لري چې پلانکي دور د جمهوري دور و د جمهوریت دور و، نو زه ورسره نه منم. دا چې اوس هم په دې الیکشن کې ریسنت چې کوم شوی دی 2024 کې، په دې کې دومره مداخلت د اسټیبلشمنت شوی دی، دومره نتایج بدل کړي شوی دی چې ما خبره چې چا ګټلې ده هغه هم حیران دی چې ما څنګه وګټله، چې چا بیللې ده هغه خو دې حیران ورسره پریشان هم دی چې ما څنګه وبیلله. لکه هر سړی بس مجبوری ده پاکستان دی او په پاکستان کې صورتحال چې کوم دی وزو
استیبلشمنت خو وار وار معنی دا وایي چې موږ د کیس لاس وهنه نه ده کړی.
نو هغه وایي کنه، نو هغه وایي څه وایي، نو په هر حال دا حقیقت دی او دا حقیقت چې کوم دی دې نه موږ سترګې نشو پټولی. دا په پاکستان کې همیشه موږ په هر ټاکنې کې هر الیکشن کې دا کتلی.
ټیک ده. خو نه تاسو پوښتنه دا وا چې هغه کې فرق څه محسوسوي او کنه 2013
کې تاسو د هغه موازنه په دوه 2013 مو د ورستې کوم هغه صورت حال جوړ شو دی چې خو به موږ کوم دا مو کتل کنه چې په صبح کې هم د تحریک انصاف حکومت په مرکز کې عمران خان وزیر اعظم وو. ټیک ده، زمونږ د صبح حقوق په موږ د پاره دور کې پوره نه ملاو نه شو. حالانکه ډیر زیات امید وو چې زمونږ د صبح چې کوم د بجلی فالس منافع بقایاجات تینور چې کوم زمون حکومت جوړیږي هغه مونږ ته ملاو شي. خو په دې کې ډیر زیات کردار د بیوروکراسي چې کوم وفاقي بیوروکراسي دا لري، ډیر زیات کردار یې پکې. اوس چې کوم صورتحال جوړ شوی دی په سو کالو راځي چې مونږ دا تیر انصاف د سټرګل ګورو، یا د پی ډی ایم په شکل کې چې یو شپاړس میاشتې حکومت جوړ شو، هغه نه پس چې اوس کوم صورتحال دی او بیا د نامزدگی د علي امين خان ګنداپور بطور وزیر اعلی ولته بیا د مسلم لیگ نون حکومت او بیا چې کوم سټایل کې علي امين خان د سټایل له او سال سټایل له کم شوه دی، خو بیا هم لکه صورتحال موږ دی چې صوبې ته به او د صوبې او د وفاق چې کومه مهازه راځي دا چې کوم دا صورتحال جوړیږي نو موږ ته داسې ښکاري چې یو ځل بیا د دې صوبې حقوق چې کوم دي هغه باغ ته نه ملاویږي، ډېر زیات په نقصان کې به پاتې کیږي.
نو تاسو په نظر باندې کوم مخکنی هغه ته وګورئ، تاسو یو خبره ډیره غوړه خبره وکړه چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغله په 2013 کال کې د انتخاباتو وروسته په مرکز کې او په صوبې دوانو کې، نو په هغه وخت کې هم د صوبې چې کوم بقایاجات او په هر مت کې وو، کاغه د بجلی د خالص منافع په مت کې وو یا د ان اف سی ایوارډ په خبره کې وو یا د قبایلی سیمو د مرچ کېدو یا د هغه د انزمام په لړ کې د سل عرب روپو د ورکولو ژمنې کوم وي، هغه یو هم په ظاهر انغلی. خو د دې چې کوم تاوان دی هغه عام خلکو ته کوم ګورو رسیږي د ترهګری چې کوم سفر هغه لیدا، تاسو خپل هم د قبایلی سیمې سره نږدې تړلې ډیسټریکټ سره تعلق لري، تاسو دا نږدې نه ګورئ چې دا ټول محرکات څنګه به اغیز وکي په راتلونکي ورځو کې؟
اور اثرات خو راځي، لکه دا صبح چې کوم دا زیات انحصار چې کوم بیا په مرکز باندې دی، مرکز کا خپل کوم زمونږ حقوق دي، مالی حقوق دي، هغه کا دې صبح ته ملاويږي. مظاهره خبره دا صبح به چلیږي، دا صبح د دې اتوان نه لري چې هغه تنخواګانې ورکړي خپل ملازمین ته. ٹھیک ده، حکم یې وعدې چې تاسو ووایئ چې قبایلي سیمو سره شوي وي، چې کله دا زم کېدل دا ټول ایجنسیانې په خیبر پښتونخوا کې یو خو دې سره ډېر زیات بوج راغو د رقبې حوالے سره. صرف رقبه خو نه زم کول کنه، چې ځمکه زم شوه په خیبر پښتونخوا کې، دې لپاره پیسې ضرورت وو، دې لپاره ډېر زیات وسایل ضرورت وو، انتظامی معاملات وو، دلته خاصدار اور لیویز وو، دا په پولیس کې زم کول وو، دلته عدالتي سیستم جوړول وو. نو 1000 ارب دې سره وعده شوی وو چې پلس کال پلان لاندې بتاست هر کال 100 ارب روپے ملاويږي. یو کال موږ دا سونو خطر چې دې ته 100 ارب روپے مکمل ملاوي شي وي. نو د دې نتیجه به سي یو خو قبایلی سیمو کې موږ همیشه دا اورو چې هلته سپیس پاتې شوی دی، هلته خلا پاتې شوی دی، عجیب تر هغه راغلل دا سپیس فلپ کو او اوس هم هغه صورتحال موږ تذکاری ګوره. هلته انتظامی معاملات چې کوم دي، هلته ځوانانو سره تعلیم نشته، ځوانانو سره هنر نشته، ځوانانو لپاره سي مواقع نشته چې هغه کوم وادي ورسره کرتا جزیس کمیټه کې شوی وي. نو قبایلی خلکو خو لکه په دې امید باندې د فاټا انتظام یو هغه ته هر کله ویلو چې زمون مسلې به حل کړي، اوس هم کا مسلې نه حل کیږي. نو بیا خدا ګیلا هم نه کول پکار چې یو ځل بیا تر هغه راوچت شوی دی، یو ځل بیا ریکروټمنټ روان دی، یو ځل بیا برتیانې روانې دي. هغه صورتحال خو موږ هغه سره کوو تر اوس خبر پښتونخوا براه راست د پولیس سره ټچ شوی دا د افغانستان.
بالکل
مظاهره خبر لري چې هم نو امان صورتحال په میاشت خو یو پټې وا موږ به چې دا د وفاق زیر انتظام علاقې دي پاټا، نو زمونږ پکې سره نشته. اوس پکار دي چې ټول پاکستان هغه نه متاثره کیږي. دلته کا یو غټ سیاسي ګوند مسلم لیگ ګوند دی، یو غټ سیاسي ګوند پیپلز پارټي دا، نو هغه دا صوبا یا قبایلی سیمې همدا سي لاواري سره څنګه پاتې کولې شي، څنګه پرېښودې شي؟ دلته حکومت د تحریک انصاف د یرسون اتحاد کونسل دی، او چې کلم ټاکلې کیږي همدا سي غټ سیاسي ګوندونه راځي په دې قبایلی سیمو کې الیکشن کوي، په دې خیبر پښتونخوا کې انتخابي کمپاین کوي. نو پکار دي چې د دې ګوره دا حقوق چې کوم دي دا د صوبایي حکومت خو نه لیکنه، دا خو د دې صوبې د خلکو دي. دا د یو سیاسي ګوند چې په حکومت کې دی دا د هغه حقوق نه دي. دا سیاسي اختلافات د صوبې یا د وفاق چې کوم معاملات دي دې ته قتل پکار دي چې دا صوبا کفر کم دا سي محروم پاتې کیږي. نو د دې رزلټ به سره راځي، د دې انجام به سره
راځي. نو مهاجرۍ ستاسو په نظر باندې فدا څنګه تاسو خبرو کړل؟ بالکل دا ډیر زبردست خبره تاسو وکړه چې دا حقوق چې دي او دا وسایل چې دي دا د ولست دي، دا د حکومتونو یاد غن دي. خو په دې کې کمنګ حکومتونه کم راځي کم ګوند هم وي، نو هغه ولی به داسې دریز دونه سخ کی چې هغه مسلې په خپل ځای پاتې شي او هغه وسه پوری نه حل کیږي.
و یو خدای ته مصیبت دا پاتې شوی چې څوک هم د صوبې د حقوق ته بار اواز اوچتای، نو هغه یو اتفاق کړي چې موږ به همیشه په خپل کې نه نه اتفاقی ساتو، اتفاق باندې کوئی اتحاد باندې کوئی په یو موټي یو اواز باندې بدا مثلا نه اوچتو. اوس کتا سو وګوري که اوس هم څوک راوچت شي او وایي چې راځي اسلام آباد ته ځو، هلته کینو، هلته درنه ورکو، نو یو دوه سیاسي ګوندونه هلته ناستي نور بول سره ملګرتیا نه کوي. نو دا صورتحال چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې پاتې شوی دی، لکه په تقریرونو کې په جلسو کې موږ داسې تقریرونه اورو چې ته وایي بس د دې صوبې د حقوقو علمبردار بس دا یو سیاسي ګوند دی یا دا سیاسي شخصیت دی، دینه علاوه بل څوک نشته. دا سه هر یو نو دا په کار دی چې یو مشترکه حکمت عملی جوړ شي. دا صرف دا دې لپاره نه چې اوس کا مثال په تور باندې صورتحال دا دی، تحریک انصاف حکومت ته وفاق پیسې نه ورکوي، وفاق حقوق نه ورکوي، نو چې کوم مخالف یا اپوزیشن سیاسي جماعتونه دي چې هغه هم د صوبایي حقوق معاملې باندې خبره کوي، هغه بیا مطمئن شي او ټیک دا خو زبردست کار روان دی، وفاق پیسې نه ورکوي، صوبایي حکومت ته پیسې نه ورکوي، صوبایي حکومت به ناکام شي، هیڅ تنخواګانو پیسې نشته.
نو دا صورتحال روان دی. فدا تاسو خبر هغه کومه د دې نه مخکې ما د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن یو مخکخ احمد کریم کندی سره خبرې کړې بي، خو هغه ویلي چې اپوزیشن ګوندونه په دې تیار دي، دې سلا دي چې د صوبې د حقوقو لپاره حکومت سره په هر قسمه مرسته هغه کوي، خو چې کوم واکمن ګوند دی هغوی دریز کمنګ وګورو اغه تاسو ته سونه سنجیده ښکاری ای کی څنګه اغه خلق شته چې اغه د حقوقو خبرو کی اغه واقعي اغه عملی اقدام وکي ځکه کمنګ وګورو د اوس په دې رستو کې چې کله د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په خبر دوره وکړه او د وزیر اعلی سره غاړه ملا وکړه نو په غی معنی هم ډیر بحثونه په د تحریک انصاف ګوند شروع کړو نو آیا دا سنجیدګي لیول تاسو ته نخ کاری چې آیا دا سمره حدا پوری سنجیده دي دا مشران
ګوره مشران خو تاسو ته ما وایي چې په تقریرونو کې خدای دا قسم خبرې کوي سردار حسین بابک سے ګمدا خبره کړی دا احمد کندی سے ګمدا خبره کړی دا دینه مخکې تاسو بیا شي چې دلته کله وزیر خزانه او سراج الحق وزیر اعلی او پرویز خټک هغه دور کې هم یو مشترکه جرګه جوړول خبره شی او دی بوی اسلام آباد ته زو ولته میټینګز کو دا د وفاقي چکم سیاسي جماعتونه دي د وفاق په سطح باندې یعنی په ټول پاکستان په سطح باندې چکم سیاست کوي دا د هغه هم زیات ذمہواریده او دی کې بیا هغه شی نه پکار چې کوچ لور کوچ تو لکه مطلب په مرکز کې یو سیاسي ګوند یو د وسیټونو ورکړل بس هغه خلک بند شو چوک شو نو دا ریزلټ د دې سره دی باندې مکالمه کول پکار دي دې باندې ډیبیټ کول پکار دي چې اخر اوسو وجوهات په قبایلی سیمو کې دا تر هغه تنظیمونه جوړ شو هغه ته برتیاني څنګه اوسو دا وی سوالان چې کوم د قبایلی سیمو هغه ولې اټریکټ شو هغه طرف ته نو پکار خدای دې چې مونږ زمونږ چې کومې د ګیلې دي دا چې تنظیمونه دلته شته دي لکه پی ټی ایم په شکل کې چې هغه پارلماني سیاست باندې یقین نه ساتي خدایي خبره چې تاسو وره خبره خو ټیک دي مطالبات خو بالکل ټیک کوي جایز आवाज او چته نو کدا چې سم आवाजونه دی او دا چې سم आवाजونه تاسو وړي چې کدا आवाजونه دې ختم شي دا قسم چې سورې دې ختم شي دا ګلې معنی دې ختم شي نو بیا په کار دي چې حقوق منو شو حقوق دا څه کونه دي چې کوم چانه خیرات غواړو دا صبح چانه خیرات غواړي په آئین کې لیکل دي په باقاعده استا ای جی ان قاضي فارمولا تاسو ته کړل دا چې دې فارمولې لاندې وار تاسو دا آئینی حقوق ملاويږي اوس مونږ ورو کله کله په پنجاب باندې دا هولږي او دا د دې حقیقت هم دی چې پنجاب نه وړن راځي پنجاب خیبر پختونخوا ته وړن راځي دا غوښني بین صوبائی نقل و حمل باندې اجناس باندې پابندیو لګي نو بیا دلته نسو کوي کوم بیا بجلی بند تر نو بیا نو دا اواز خورا شي خو ګوره دا خو عملی توګه باندې دا عملی کول دا ډیره ګرانه خبره ده دا قسم مختلف اوازونه به راولېږي یا وای چې مون تیار یو تیار څوک دی خو لکه مطلب اوس پکار دی اوس دلته چې د صوبې معاملې حواله سره آل پارټي کانفرنس کیږي چې کله هم کل جماعتي کانفرنسونه شوې دي پای کې موږ دا کتلې دي چې کفرت کا تحریک انصاف یو ای پی سی راغوسته نه پای کې جی یو ای شرکت نه لیکړې پای کې عوامي نېشنل پارټي شرکت نه لیکړې ک جی یو ای یو ای پی سی راغوسته دا نو پای کې تحریک انصاف ته دعوت نه لور کړې بیا چې ما سوال کړل کیرا مولانا صاحب دا تحریک انصاف تاسو ولې نه دراو و یا خو مو سیاسي جماعت نه ګنو نو دا سیاسي اختلافات کوم دي دا یو طرف تک دل پکار دي د دې صوبې نه چې څوک هم سیاست کوي پارلماني سیاست کوي یا غیر پارلیمانی سیاست کوي دا ټول تنظیمونه یو ځای کول پکار دي او پدې کې صرف مشترکه ایجنډا بغیر د دې غنه د سیاسي اختلافات نه هټ کې چې موږ به د صوبې حقوق لپاره جنگ کوو حکومت چې بچاوم
د مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره خبريال او شنن کې فدادل ملمه د اوس یو ولکشن د مالو او د میر صوبیا حاضرې کوم
مشال رادیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د دمیرسو فدادل سره خبرو ته ادامه ورکو. فدا د دمیر مخکې تاسو خبره وکړه چې باید د دې ټولو مسلو حل یو واد دا چې ټول سیاسي ګوندونه لزغمه کار واخلي او یو بل اومني او د سوبې د حقوقو لپاره خبرو کی. کمن د پاکستان آئین ته ګورو نو پاکستان آئین کې چې کله د اتلسم ترمیم مشر نه زیاتره اختیارات سوبو ته ورکړل شو خو وفاق خپل ځان سره ډیر اغه خبري او ډیر اغه وزارتونه یا اغه محکمه ځان سره وساتلې چې اوس هم اغه سوبې کنټرولي. ستاسو په نظر مانی اوس موجوده حالاتو کې آیا ستاسو په غمنی د شباب شریف حکومت به د خیبر پختونخوا حکومت سره هاغه شان برخود یا برتاو وکړي او کنه؟
پکار رچو کی پکار دې خبر تا و کی دا د دې د سیاسي مستقبل لپاره هم یو خپ پیغام ورکول او خ ګام پروتوکول او خبر تا و کول دې ته فائدہ ورکړي دې صبح کې د دې ووټ بانک ته خلکونو ووټ ورته ملاوي کی ابیل خبر ده چې نشستونه ورته چوکیانه ورته کمی ملوشي خو ووټ خود دې شته ووټ بانک د هر سیاسي ګوند ما چې شروع کوم خبر وکړه هم دې طرف ته بار بار لکه اشاره کوم چې فرض کړه په الیکشن کې تاسو دا غنئ چې تاسو مرکز کوم دی یا د سیاست کوم تاسو ګړ دی تاسو پنجاب دی بل سیاسي ګوند وایي چې زما د سیاسي سیاست ګړ کوم یا سند دی نو بیا تاسو واضح اعلان وکړئ چې موږ بیا د پنجاب نه بهر نه روزو بیا د بلوچستان نه بهر نه روزو بیا خو تاسو مرازئ بیا خو تاسو جلسه م کوي په خیبر پختونخوا کې پدې چې صبح فرض کو تاسو په مرکز کې موقع ملو شوی دا نو ته خو صرف د پنجاب د سیند د بلوچستان وزیر اعظم خو نه یې ته خو د خیبر پختونخوا هم وزیر اعظم یې دلته هم خلک مني چې ته وزیر اعظم یې بل خبره ده چې علي امین خان ګنډاپور کله وایي چې زه نه منم زه سرداری صدر نه منم زه شهباز شریف هم وزیر اعظم نه منم خو به مني چې کوم فورم دې چې کوم اجلاسونه دې پائے کې او شرکت مګه شروع کړل دې لګې په لابلې ځکه هغه غلې دې بدلون راغلي دې مرخه خبره ده هغه کا اوس ریئل اسکړه ده دا خبره چې دا معاملات بس په دمکانو باندې په دړکو باندې نه حل کیږي الته بچینه الته خبره کې خپل مقدمه به الته جنگی کې والته خبره کې نو بیا ودا خبره کیږي دلته چې کوم بریفینګ ملو شوې ده وزیر اعلی علي امین خان ګنڈاپور ته هغه مطابق 1510 ارب روپے زمونږ بقایاجات صرف د بجلی په مت کې جوړي ټوټل بقایاجات زمونږ تقریبا دومره جوړي نېشنل ګریډ ته چې زمونږ کومه بجلی دي 6 ارب روپے هغه لکه بیل دا غي حساب کتاب جوړي نو دا ډیر زیات لکه بقایاجات دي او دا بقایاجات صرف 7.5 اتې رک ناره لګول سره نه ملاوي کیږي د بار استراتیجی جوړول پکار دي په خندونه پکې څوک جوړي په وفاقي بیوروکراسي کې کوم عناصر دي کوم ایلیمنٹس دي چې خیبر پختونخوا ته یا پښتنو ته حقوق نه ورکول غواړي او دا غي بیا ریزلټ سره وځي دي ته هم قتل پکار دي دا غي نتایج سره وځي او دا نتایج څومره خطرناک دي د پاکستان لپاره د پښتنو د سیمې لپاره منطقي لپاره دا هغه شی زونه دي چې زه وایم چې په دې ډیبیټ کول پکار دي او عملی ګام هم پورته کول پکار دي
بالکل فدا دا پروگرام د پاشي به هم دی په اخر کې س ګوري س حالات ګوري تاسو او س پیغام بومبي
پیغام خو د مینا علاوه سکه دي شکو لکه حالات کوم دي که تاسو اوس په خبر پښتونخوا یا خواوشا چې کوم سیاست روان دي یا اوس د پاکستان او د افغانستان یو تجارتي معاهده او شو هغه وي چې په دوه میاشتو کې به دا ملکی کې کېږي شي دا اړیکی برابر شي کو چې کوم د امنیت صورتحال ماتخکاری په دې ټول سیمه کې بیا د کالدم ټي ټي پی حواله سره تاسو خبرو کوي کله د دایښ پلاسان حواله سره تاسو خبرو کوي نو یو ځل بیا ماته داسې ښکاری چې دا تنظیمونه فعال کیږي لګیا دي او امن امان صورتحال چې څو پورې نه ټیک شوی د پاکستان یا د خیبر پښتونخوا سیاست هم نشي ټیکېدی دلته اقتصادي صورتحال هم نشي ټیکېدی دا یو بل سره تړلې دي او بنیادی غټه مسله چې کوم نه دلته د امن امان ده او په کار راځي چې وفاق او صوبا وفاق او ټولو سولې دا نه چې صرف خیبر پښتونخوا په کار راځي چې یو موټی شي چې کوم د کومې ادارې کوم کار دی هغه خپل کار ته چمتو شي خپل کار ته توجه ورکړي بجای د دې چې په سیاستونو کې مداخلتونه وشي سیاست د ملک د ترقی لپاره په کار دی نه چې د ملک هغه بګاړ پکې راشي دلته حالات خراب شي دلته مختلف قومونه چې کوم دي هغه د مایوسۍ ښکار شي اوازونه راوچت کول شروع کی نو په کار راځي چې موږ د ټول چې کومه سلسله ده دې ته یو ځل بیا یو نوې عمراني معاهده وکړو اثرینو د ډیټولو معاملاتو جایزه واخلو کوم کومیتونه دي کومې صوبې دي محروم والی پات شي دي چا ور سره زیاتې کړې دي که زیاتې کړې دي د ازاله څنګه کې دي نو دا ټول شي نه دي چې دا زمونږ دا ټول د سیمه چې کومه دا په سکون کې په امن کې راتلی شي
فدا ډیر زات مننه په بشال مرکه کې تاسو برخه واخلې د خپل د ژوند د کار او د حالات مر سره خپل نظر شریکو ډیر زات مننه
مننه
د مشال لودونکو په مشال مرکه کې تاسو د خبريال او شنونکو فدادل خبري واوردي په بل خبرونه کې واده پښتونو د سیمې یو بل وتل شخصیت سره سات په خدمت کې حاضرم تر هغه پورې خپل کوربا غولي است اجازه ورکي په لوي لا مسپارم
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.